ملګرو ملتونو تر ټولو چیک پوډ خزینه چارواکي پرون دی او پلایو مشر کابل ته ورسیدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویانت فرحان حقوی، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د دې سازمان د خزو د برخې لمشر سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي لمرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللی دی. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار د پایلې مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و. د ملګرو ملتونو چیک پوډ مسلمان چارواکي د شمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو ښوونځي دروازې تړلي او په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځولې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان ال ثانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنوونکي دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی د څرګندونې پرون سهشنبه په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوه له نور اسلامي هیوادونو سره سم په دې اړه سلام مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. ملګری ملتونو وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د ګوزنډیا پولیو خلاف کمپاین روانه دوشنبه پیلې کی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه زاده راډیو ته وویل دغه کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو لویدیځ، جنوب لویدیځ، جنوب ختیځ او ختیځ کې ترسره شي. د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروع ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز وکړ. شاباس شریف پرون په ټلویزیوني مرکه کې ویل خپل هندي سیال ته د پیغام ته د شرزي خبرو اترو ته کینو او په ټولو جدي مسایلو صادقانه خبرې وکړو. خو له دې څرګندونو وروسته د ښاغلي شریف دفتر په یو بیان کې ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې یوازې هغه مهال منکري چې هند کشمیر ایالت د یوې برخې کورواکي چې هند په 2019 کال کې ترلاسه کړې وه بیرته ادا کړې. او د اروپا د کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په لیست کې د راند سپای پازران انقلاب د ورزیتولو د طرحې ملاتړ وکړ. اورزلا وندرلین پرون سهشنبه ویل د حرکت د ایران د سپای پازران لخوا د اساسي بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیه او دایم ملاتړ کوي. په وروستیو میاشتو کې د اټومي موضوع پر اثر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې ترینګل شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به دا مطالب واوري. په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
کی پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس
پورستی وختونو کی د نورو قضیو پر تلا د یا وډیر مهمه قضیه ده. د مافیایي فعالیتونو یو مجموعه ده.
په یو بل راپور کې بواوري چې په هلمند ولایت کې د ملګرو ملتونو لخوا تر لس زره ډیرو بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوي دي. دا چې اتحاد ولی د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي په دې اړه د نشئی موادو د درمنن له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشی کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکی.
د تحصیل په نوم یو معتاد وایي چې له دې عمله ډیر ضروري دم چې خلک مې د معتاد په نوم یادوي.
د هواته میاشتې مې ونه وهل، بیا د هغه بیا پرې اخته شوم. دوه لې ورونه مې راسره سم برخور نه کوي، وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډیر بد نوم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
په دې نیمه شپه کې تا دروازه څوک ټکوي؟
واخه زه څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګیږي؟
و سره پورته سره دروازه ټکیږي.
څه شی دروازه ټکیږي؟
او دروازه ټکیږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې لویې مافیایي شبکې څو غړي ونیول شول. د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره وایي چې د دې مافیایي شبکې غړو له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو ترڅنګ په هند کې د نشئی موادو په جوړولو او خرڅولو کې هم لاس درلود. دوه افغانان چې د دې مافیایي شبکې د غړیتوب په تور نیول سوي د هیروینو او شیشې په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري، او په دې وروستیو کې د دې شبکې په مرسته په هند کې د نشه یي موادو جوړولو یوه کارخانه جوړه کړې وه. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هند د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفره کار کوي چې یوازې 14 نفره یې په هند کې فعالیت کوه او تازه نیول سوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند د امنیتي ادارو لخوا څارل کېده، او د لومړي ځل لپاره یو غړي سږ کال د عقرب په میاشت کې له 20 کیلوګرامو هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول سو، چې له دې سره سم د دې شبکې څرک او نښانې هم وموندل سوې. د هند د نشه یي موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانیشور سنگ رسنیو ته وویل د دې شبکې غړي د نشه یي موادو د جوړولو ځانګړی مهارت لري.
कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है।
पुरुष वक्तों की दनोरो कजियों पर परतला द या वडेर मुहिम कजिया दा दा माफी फालियतुन या मजमुआ दा जमा हरफ दा रिची पदुई की दन शही मावालो जोड़ाउन की औ काचाकाउन की शामिल दी लदुई चखा दनोरो काचाकाउन को पाड़ा हम मालूम तला सा शिवी दी पनवेल शिव कसानों की द्वय हर अफगान दी ची हीरोइन औ खे जोड़ा वाला
उन्हें भी अरेस्ट किया गया। तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैनुफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं।
د هند د نشه یي موادو د کنټرول اداره وایي چې دې شبکې په هند کې 60 بانکي حسابونه جوړ کړي او له دې لارې تورې پیسې هم سپینولې. دې شبکې پخوا نشه یي مواد له افغانستان څخه د تجارتي لاریو او بیا د کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول، خو په وروستیو میاشتو کې د دې دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردیش ایالت کې د هیروین جوړولو کارخانې جوړې کړې وې. په هند کې د مافیایي شبکې څو غړي داسې مهال نیول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي مرستیال اروویندرا سږ کال د قوس په میاشت کې د امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکو په نسکورولو کې یو له بل سره همکاري وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت او بهرنۍ چارو وزارت ویاندویانو د دې شبکې د فعالیتونو په اړه زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان ته د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاق او تولید مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې او همکاري وکړي. د هندي او ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې دې دوو هیوادونو زرګونه کیلوګرامه داسې نشه یي مواد په تیره بیا شیشه او هیروین نیولي چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا له هغه ځایه دې دوو هیوادونو ته قاچاق سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشه یي موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول سول.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې تر یو کال لږ وخت کې د ملګرو ملتونو د بدیل معیشت پروګرام له مخې تر 100,000 ډیرو بزګرو سره مرستې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي په دې پروګرام کې هغه زراعتي تخمونه شامل دي چې لږو اوبو ته اړتیا لري، حاصلات یې ډیر دي او ښه کورنی بازار لري. د هلمند بزګران وایي که څه هم دوی دا تمه نه درلوده چې له دوی سره به د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو اوس د بیلابیلو زراعتي تخمونو په ترلاسه کولو سره ښه عاید لري. د موضوع د نور تفصیل لپاره به دې راپور ته غوږ شو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په وروستیو کلونو کې هر کال دوه فصله کوکنار کرل کېدل، خو اوس د هلمند ولایت په ډیری ځمکو کې هغه تخمونه کرل شوي چې کښتې نوی دود شوی دی. غنم، جواری، ګلپي او نور هغه زراعتي بوټي دي چې په وروستیو میاشتو کې په نهر سراج، ناندلي او د دې ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا زراعتي ځمکو کې د کوکنارو پر ځای کرل شوي دي. د شاکر په نوم د نهر سراج ولسوالۍ او بزګر که څه هم د کوکنارو له پخوانیو عایدو څخه خوښ نه دی، خو دی زیاتوي د اوبو د ډیر کمښت له امله اندېښمن دی چې بدیل کښت به د ده لګښت پوره نه کړي.
موږ وسوالي وو د ایوانو تخم هم ور سره ملګري کي، هغه یو څه پکښې کې موږ وایي که یو شی ناخوا سابه شي ګوبو چې خدای له د اوبو چې اوبه ووی دغه د اوبو دغه بیا را جوړ کړي. داسېم چې دا کوکتار پخوا کره کېدل په جزي شي موږ ته د لاسه وت، اوس نه پوهېږم. نو اوس خو تر دې اوس اول سر دی چې وروسته مو بیا څنګه سي نور شانګو موږ ته دغسې د تاریخ پوره کوم پیسې را جوړې کړي که بیا نه کړي را جوړېدا نه سم درته ویل.
شاکر وایي چې تیر کال تر نیم جریب ډیر ځمکه کوکنار کرلی وه او ګټه یې نږدې 50,000 افغانۍ وه. خو د سږکال په لومړي فصل کې یې د کوکنارو له بدیل کښت څخه 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ هلمند هغه ولایت دی چې تر نورو ولایتونو ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې د بدیل معیشت پروګرام د هلمند ولایت په دریو سیمو کې په عملي ډول پیل کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د ډاکار موسسې په مالي او تخنیکی مرسته عمل کیږي. د دې مرستو په بهیر کې د هلمند 4,212 بزګرو سره مرستې شوې چې تر 2000 ډیرو کورنیو ته ګټه رسیدلې ده. د طالبانو حکومت د روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 10,000 2,000 او 15,000 خپرېږي. ارواپوهان وایي چې نشه د معتاد پر ذهن ناوړه اغیز کوي او ذهني تمرکز یې ګډوډوي. دا چې اعتیاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي او د ذهني تمرکز د خرابېدلو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ذهني تمرکز څه ته وایي.
په رواني علم کې درې اصطلاحګانې دي: یو توجه ده، یو تمرکز ده، یو حافظه ده. د درې اصطلاح ډېر نږدې سره روان دي او د انسان په ژوند کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لوړ ارزښت لري. انسان 15 حواس لري. یو موضوع ته د دې 15 حواسو متمرکز کېدل د ته وایي توجه. ادامه د دغه توجه ته تمرکز وایي.
د ذهني تمرکز د اختلال عوامل څه دي؟
د دې عوامل او علتونه دوه بودل دي: یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. د تمرکز کېدای شي په تنکي ځوانانو کې مختل شي، لوړ سن خلکو کې هم مختل شي، او په پاتولوژیک کې یا په مرضي حالاتو کې ډېر چې تمرکز مختدیږي په احتیاط کې راځي. تاسو وینئ یو معتاد شخص دو حالت لري، دواړه هغه ثبات نقطې نه خارج ده. یا دا سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي، چې دا هم په توجه او تمرکز باندې ډېر منفي اغېز لري. یا که مواد ورته ونه رسیږي، دا ډېر نارامي، ډېر قهري، ډېر چون د توجه یو نقطې ده مواد ته ده، نور د ژوند اس چارې باندې نه باور لري او نه توجه لري، فقط وی چې مواد لاسته راوړم. بنان متات 80% هم توجه، هم تمرکز او هم حافظه د مختلفي.
تاسو ویل چې 80% کې معتادین د تمرکز له اختلال سره مخ کیږي، علت یې څه ده؟ ولې په اعتیاد کې تمرکز له منځه ځي؟
نیورو ترانسمیتر یو کیمیاوي ماده ده په ذهن کې چې هم دوپامین ده هم سیراتونین ده. دغه دوه حافظه کې رول لري. مخدره مواد دغه دواړه مختلفي، هم افراز مختلفي او هم هغه کوم مقدار چې ضرورت د ثبت لپاره دا مختلفي. کله چې دا مختل شو نو هم توجه، هم تمرکز، هم حافظه، هم شناخت رفتار د ټول مختلفيږي.
د تمرکز د اختلال ناوړه اغیز څه دي؟ په خاص ډول په معتادینو کې چې د تمرکز له اختلال سره دوی مخ دي،
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نیشی کوله چه ده خپل ده جوان طول مسایر رو ده پرمختک ورکی. بنان ده یون نوره غیزه ده ده چش یاده وله نیشی که پسنف که ناستی، مالی مرتا درس ورکی، ایده ذهن با پا بازار کی، ایده ذهن با پا کور کی، پا فامیل که هم، فامیلی موضوعات پا مورد که ورطا زین مسائل ده مشران و لخوان ورطا وی، چون ده توجه بل خواتا ده، تمرکز صورت نیندیسی، ده حواس و فرق لری ده، نو ده اغا مسائل رو گدوردیگی. متدینو که یو عامل ده خرابی دل ده توجه و تمرکز ایتیاد ده. کلش د مواد مخدر استفاده کی اتیا فیصد د صدور شند د مختلیات چې دا مختل شو د اجتماعي اړیکی مختل شو فرهنګي اړیکی مختل شو اقتصادي اړیکی مختل کی د ژوند بحرانی کیږي
که یو معتاد د تمرکز د اختلال سره مخوي او نشه پریږدي آیا دغه ناروغي یا سمی آیا بیرته هغه پر مسائلو د ژوند باندې تمرکز کولای شي
کوم عوامل چې باعث د دې شوی دغه عوامل چې موږ له منځه ویسو خپل بیرته اعاده کیږي تمرکز بیرته بسیج شي هغه توجه بیرته بسیج شي حافظه بیرته بسیج شي په معتادینو کې کچیر مخدره مواد دا استفاده ونی کی لری وسی دی مخدره موادونه سلفی سده دی دغه طول مسائل هم حافظه هم توجه هم تمرکز هم حواسه دغه طول بیرته به اعاده شی لک ذره وقت غواړي نو دغه وقت په تیردو سره د بیرته نورمال شخصی کی اده هم حافظه هم شناخت هم رفتار طول شن بیرته اعاده شی و نورمال بشی
د تمرکز د اختلال د درملنې لارې چارې څه دي
دا اختلالات په درې گروپو یو دو او درې ویشو سره یعنی کم شدید او شدیدتر دغه شدیدتر دا دوا ته ضرورت لري یعنی په دې وخت کې مخکې مو ویل چې دغه دوپامین سیراتونین او نور او نیورو ترانسمیترونه او کیمیاوي مواد چې دي چې دغې کې رول لري دا بیرته حالت نورمال حالت ته رشي دا دوا ته ضرورت لري او دغه اول حالت او دوهم حالت دی دا ډېر په مشاوره په رواندرمندي باندې کېږي ځینې بهارتونه دي داسې نه ده چې په یو ورځ ده هغه تاریخچه د رواني ورنخیستل کېږي تثبیتېږي چې د مشکل څومره ده هماغه نه ورته جلسې ورته دایري د تمرکز به جوړ شي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلاو کو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتات دیږي دادا سمردار شاید چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سره سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کاپیسا ولایت اوسیدونکو تحصیل په ایران کې ټوکران خرڅول او ښه ګټه وټه درلوده خو معتاد ورور یې په نشو اخته کړ تحصیل وایي چې د نشې له امله یې په کور او کلي کې اعتبار بایللی او کاروبار هم ځینې پاته سوی دی دا چې تحصیل ولې د خپل ورور لخوا معتاد کړل شو لومړی نشه یې له څه شي او څنګه پیل کړه دا به خپله د ده له خولې واورو
ډېر عمر مې مسافریت کښې م تېر کړی دی په ایران کې مشر ورور مې هغه عملي شو چرسو نه همداسې شروع شو سګرټو نه نسوارو نه دا درخ کار م کوو کاسبان درې کاله ما هره ورځ به دوی پکنیک ماته او جنګ به هم ور سره سوی آخر داسې شو چې نور زه مالوداش لرم نور هله هله همدغه سګرټو نسوار همالته ما شروع کړي دي دغه ورځ ما اوس څلوېښت کاله عمر دی نو پنځلس کاله کېږي چې زه په دې هغه باندې خو بیا هم داسې دغه واته میاشتې مې ونه وهل بیا دغه دی بیا پرې اخته شوم چې ولې ورونه مې را سره سم برخور نه کوي وار راباندې کوي دغه معتاد نوم ډېر بد نوم دی داسې زما نه پیسې مې ورونو ډېرې وخوړلې ما ډېرې پیسې ورته رالېږلې دي د آخر وخت کې داسې شو چې بس پیسې نور ما هم داسې نور دغره مې کول چې ما خپله نشم کېدله آخر داسې شو چې کاروبار مې خراب شو هېڅوک نه لرم همدغه ورونه مې دي کور کې او کوټه را کړې ده همالته خو دا وریندارګان یو د ورېرو ښځې مې دا مې خدمت کوي خو سم نوم راته نه اخلي خرا سره نه کوي نامه دی را سره ډیره کړې خو را رانه پیسې خوړلې دلته کاسب هم کاریګر چې د ورځې 300 روپۍ پیدا کوي بس دغه لاس مې تڼاکې کړی څلوېښت متره څا کې مې کار کړی دی بس کور کې هغه هم را سره دي خو دغه نوم ډېر مردار نوم دی زحمت مې باستلی دی او سنګینه نشه مې نه ده کړې دی وایي چې مثلا ته اوس عملي یې مثلا تا ته نور جول به در نه خوري داسې دی او هغسې دی زما په وجود باندې دغه تاثیر کړی دی چې دغه ډنګر پنګرې کړي اوس شکر دی بېرته خوش مثلا ما داسې عمل نه کوو چې بیرون نه 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 کار به مې کوو کلي کې یا مې ورانه پیسې واخلې لاړم یو 500 روپۍ یا دېرش داسې قوي عمل مې نه دی کړی چې تللی عمل ته مې 500 ورکړی نه نه چارج مې لاسته راغلي نه د رخ کار وار چې مې کوو یعنی مثلا کاریګر هغې وخت کې په 120 روپیو ما د ورځې 200 پیدا کولې همداسې داسې وخت راغی چې د کاریګر په 14,000 ما 90,000 1,00,000 2,00,000 پیدا کولې که مې نشه نه کولی ژوند به مې وو بچان به مې وو زندگی به مې وو هر څه برابر خپل کاروبار به ښه دوکاندار یم ښه بنا یم ښه استادکار یم ښه موټروان یم بس خو نه دغه نشې واغستلو د لارې وباسلو
ایا په هدلاس ایا په هدلاس له موتادو ماشومان درملنه څه ډول کیږي په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفی معلومات راکړي
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده چې کله دغه میندې وي اول د دوی کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادتو کې نه په کور کې چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطع دوایي اراض علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تداوی شي مثلا دوی د پاره اراضي تداوی مونږ لرو هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي دا غوی د فار خپل د جټکو زد دواګانې دي چې په ماین دوز او اغبان استفاده کیږي مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارام وي دا غوی د فار خپل غا کمې دواګانې چې آرام تي او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي کانګ کوي یا ناشته کوي دا غوی د فار خپل مثلا کوبي زی کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دې کلکیږي او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې تر څو دغه کلمو نه غا میکریم یا کوم غایته مواد چې دغه وستل شي نو بعضی داسې دواګانې به دور کړی شي چې تر څو پورې د دې دغه مشکلات حل شي
ایا په هدلاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو ته دیونه د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو ته ډرامې کې صدا شې د چې نیمه شپه وی او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وی چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي کبیر لالا او میرمنه یې سخت ورخطا کیږي نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي دا چې دروازه څوک ټکوي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کبیر لالا سلام علیکم
وعلیکم سلام مجید ستړی مشه
خیر وسه تام ستړی مشه خدای دې خیر کی د تشی په کښ تخته
حلال کښ کوم
خبره لانډه کا دا ستا حلال کښ څه شی ده
غنم کرم
څه غنم
هو غنم
نو غنم خو لا کستا په دا دومره خواره یارزی
کبل هیڅ نه دی بچانو د کال غله خو بشی کنه
کبیر لالا یاواز په غله هم څه نه دی جوړ بچیان کالی دوا مور ضرورتونه هم لري سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي د غنمو څه نه جوړېږي
نو څه شی پکې وکړم
کوکنار پکې وکړه تر غنمو لاس دله ډېرې پیسې در جوړوي
یاره اوس د تریاکو هم چندان خوند نشته
ولې خوند نشته
چې تازه تریاک ټول کو ارزانې که یو ساتو یا غل راپسي یا پولیس غنم لاخې دي خطر خو نه لري
غنم هم خطر لري.
غنم به ولی خطر لري؟
ما هم اول دغه ستا غوندې فکر کاوه، خو کله مو څوک په ارامه پرېږدي.
نو دا خو زما خپل ځمکه ده، د چا څه که غنم پکې کرم که کوکنار.
ما هم اول دغسې فکر کاوه، خو وروسته پوه شوم چې ږیره زما په وا کې د لالا.
زه پوه نه شوم څوک مو په ارامه نه پرېږدي.
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي.
نه پوهېږم تاسو پرې ودې غاپي په دې نیمه شپه کې تا دروازه څوک ټکوي؟
واښه څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
و سړی پورته سه، دروازه ټکېږي.
څه شی دروازه ټکېږي؟
دروازه ټکېږي.
ته ودرې چې زه ورشم، نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک
وي. سړیه اول دروازه مه خلاصوه، پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دي.
بس خدای دې خیر راپېښ کړي. څوک یې؟
دروازه خلاصه که، خپل خلک یو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کبیر لالا، ستړی مشی؟
خیر ویسې هو به خو مې نه پېژندلاست. تاسې څوک یاست؟
کبیر لالا مونږ دې پېژنو، خیر که ته مو نه پېژنې.
راځئ کور ته به لاړ شو، ډوډۍ او چای به وخورو.
نه چای او ډوډۍ نه خورو، بس د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ اورېدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې، دا خبره رښتیا ده؟
هو دغسې نیت خو مې کړی دی.
تر دې خبرې تیر شه، مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کوم مشرانو فیصله کړې ده؟ زموږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي.
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هېڅ پوه نه شوم دا کوم مشران دي.
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو، سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکړه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکړم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره لرم که باید خامخا کوکنار وکړم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ موږ له درنه لاړو.
یا خدایه دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.